السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تیره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 18 د هیواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو 2 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فیض حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه وویل چې فیض حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فیض حمید د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سیمبولیکه معنی واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د 2 امریکایي او 2 اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانده لپاره یو 2 ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبري اژانس څرګندوي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د 2 سوالونه نه دي ځواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې 3 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 اویا هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به د افغان دینی عالمانو د ورستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل د اشکال باندې د پاکستان حکومت ته هم رسیدګي دی.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونه منظم څار ترسره شي.
په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې بعد د اوکراین د جګړې په اړه د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی د هم وویل چې که څوک د افغانستان حریم نقص کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
روسته له هغه چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړلیک په خبرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نشته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړلیک ته محتاطانه خبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د پنځمې په ورځ د دسمبر په 11مه په اسلام آباد په یو خبري غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړلیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په عمل کې څه پیښیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي و چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 11مه په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړلیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستان بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی پکې راغلي، هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړلیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او بې احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه مادیز پریکړلیک په یوه بله برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوي چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوي چې په دې پریکړلیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو وکړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو ځواب دی چې د طالبانو له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پېښور کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام جنرال قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان حکومت یو غوښتنه هم دا وه چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خو دا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نه کړل، من حیث مجموعه یو عامه فتوا صادره کړل، نو دا یو شکل د اشکال باندې د دوهې د موافقې په اساس هماغه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. له دې جالې کارپوهانو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم کې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي
او دا غوښتنه شوی وی چې د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي. په دې صورت کې د دینی عالمانو دریز غنل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوی چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې لنخته ورسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورني او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاستو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو دریو میاستو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات یې هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو یو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.1% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی چې زیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاستني راپور کې راغلي چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2024 کال د همدې مودې په پرتله 14.1% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټکو یې د 14 پیښو پړې منلي چې پکې په لاسي بمونو ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څانګې ادعا وکړه چې د دوی دوه جنګیالي چې د غلا په تور نیول سوي و د کندوز له زندانه تښتول سوي او د توقیف په وخت کې وزل سوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څانګې یو قومندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څانګې ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم اوس ترهګرې او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړې توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسف، باید بویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیانې عام او بې دفاع خلک دي، د اندېښنې وړ دي. که څه هم ځینې سیمې ارامه ښکاري، خو د دې ارامۍ تر پوټکي لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې درې میاستني راپور کې دا هم راغلي چې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18مې پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بېلابېل سرحدي پیښې رامنځته شوي چې د راپور په ټکو ډیرای دی پیخو دوړ خو ته ملکی او پوزي تلفات اړولې دي. د راپور کې په دې موده کې د غنو هغو پیخو ارقام او نیټې لیکل شوی چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دوړ خو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګزوب لیوختی دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایی بمبارۍ سره مخ شوي وایي د مرګزوب لی د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ګاونډي هیواد د نښتو سرحدي نښتو تلفاتو هوایی بمباریو په وجه باندې ډیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی، کور، سیمه، ولسوالي پرېږدي او کزیتای مرکز ته کډه کیږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی، کور او سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جاني زیانونه هم لري. نه هوایی بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اګست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر د سیمپوري ملګرو ملتونو درش پیته امنیتی په حساب کړی چې مستقیمه د دوی کارکونکو اغیزمن کړی، خو په 2040 کال کې د ورته مودې په جریان کې اتاو یا پیخي وي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت دعوی کړی او ټینګار کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هېواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړي کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک روده ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده کړه چې کېدای شي دا جګړه ونخلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړني ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډیر ژر لاس په کار شي، خپله دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا را رسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته را رسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناټو عمومي منشي دا خبرداری هم ورکړ چې شایي روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناټو پر ضد له پوځي ځواکه استفاده وکړي. د ناټو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني سرجاسم فریدریخ میرس بیا د اوکراین د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرح ته اشاره وکړه چې د اوکراین د خاورې یوه برخه روسیې ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبه پر ورځ ولسمشر ډانل ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. صدر اعظم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناټو له عمومي منشي مارټا سره په ګډه خبرې غونډه کې دا هم وویل چې دا به یو تیروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبور کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو مرګ ژوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناټو متحدین او شریکانو د چهارشنبه په ورځ د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو پوځي تجهیزات او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اګست له میاشتې راهیسې د ناټو متحدین او شریکانو هر میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د رویټرز اژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکی میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او ان د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثر وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدره باندې تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال سونځو سره نه دي مخ کړی، بلکې د سمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندسخه کوبوله کم اکثر هم مخ. د کابل خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي رادیو ته وویل
اوبې نشته، په نلو کې په هفتو هفتو بنه راځي. څامولره لاغه موچ شوی ده.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتنو مې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تراوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
مدیر دولت خو خود ما هم خیلی متضرر شدیم،
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، تر کې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چشمه های آب وجوها هم از بینځه.
د چاپیریال ساتنې د برخي پوهانوي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبيعي یخچالونو له جدي خطر سره مخ کړی دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبيعي یخچالونو وبکېدل نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کیږي، بلکې په خبره د افغانستان د بریښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخي په ساحل دوران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش له لارې امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې ځان سره وړي. امدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونه برابرول دي. د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړه دغه اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خبرې دوی زمونږ غړي کا جواب نکړه. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان له اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس یا COP20 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر مناوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوی دي. د محبس مسولان وایي د کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان په کې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکلو د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زکه خوب دي، د لپاره خې دي چې په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، زکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړي نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولیا وای، د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وای
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي، بیا دلته خ زده کړې روانې دي، انداسي خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان ول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مر د دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین ول
داس کسان راغلی و بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه تر واخ.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وهل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پیوز ذکرو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغوی خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لاره باندې واچوو او تر څو وکولای شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړو.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډېرې کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې تاسو د آزادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راوولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تلو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه کی هیلمی اومنی درنو سکون کو هیله دا چیرو غاو جورو سی وقت با مطر دیمه حالا پا خیره رسولی بی تس طولو تا دا یولسم طولگی تاریخ مضمون دویم لست شرق لست ویم پا دی هیله چی نروز هم دل بسر اخره نیشی بورا سرمالتیا وکی او دا نروزی دا موضوع سخه گتا وخلی. ننمو موضوع افغانستان دا امویانو پا دوره کی دا چی دا امویان پا دوره کی دا افغانستان اوزا او حالات سر دوال دی پر هم دی موضوع بندی با بحث بلرو او دا دی موضوع اربند با مجو تاسی معلومات لست رو رو نور از اخبال دا ننروزی موضوع پیلو افغانستان دا امویانو پا دوره کی امویانو په یو څلوېشتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېشتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېد. یعنې دوی په تنګ راوست د حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به د هغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې د حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدی او د ډېرې ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي که څه هم دوی د یو بل سیال ونو. د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسان کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرله مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي مګر دغه کارونه په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیریدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي د ولسي پاڅونونو لاملونه ته ده چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه بابا دغه دولت لخوا دوی اتبل کېدل دوی به دوی ته جزا ورکول کېدل اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو د دربار او همدارنګ د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده د مالیه د لارې پوره کېدل د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځیدل چې د خلکو په منځ کې بیوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالت او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پرختیا کې قرباني ورکړې وه خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غولو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و رازو دا چې د امویان څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویان دولت څه ډول لمنځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویان څخه وابسانه تلجدول کیږي مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد چې د بیا په سلام قمری کال کې د سفیدنج یا سپیدش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه د دغه کل کې زیږیدل دي او د پلمړی سر کې تحصیل د مخه کړې و عربي ژبه زده کړې و د ژوند په ترخوشي بو کې غم او په خوشو کې خوشینش کار کوله په لنس کلینیک کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګ یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چبکی سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونده اخیستله او ډیر پرمختګ وکړي چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بنی عباس د بنی عباس په دې محل کې یو پټ غوند درلودي د هغه غوند سره یو ځای سو د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې څو وخت وروسته بیا د برته هیوا ته راستون سو او د علوی سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري پر غاړه واخیستل یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویان په وړاندې چې کوم خلکو پاتون کوي د همدغه پاتون مشري د په غاړه واخیسته او د پاتون په لومړی ورځ کې ډېری ډلې د سره یو ځای سولې تر هغه وخت پولې چې بیا یو سلو شپږویش قمری کال کې په کوچنۍ اختر کې د ثبت نچ په کلی کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د بسیانو تور بیرغ پورته سو د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او هم چرن د عباسیان په ملاتړ عربو کې د عباسیان په لویان زیات سوال یعنی موجول چې د دې نارضایتي ولا خوشي د امویان په وړاندې ډیری شنو دي د زیاتره خلک هغه د خراسان د خراسان په خلکو کې هم درنګ د عربو په منځ کې خلک د عباسیان په لویان سوال او د هغوم لا تړ کوي نو په ډیر چابکی سره د هرات هم درنګ د بدغیس تلقان سرخاس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاداو زتره پیاداو سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دې ونه توانید چې د پاتونکوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی یا مروی چې خپل د امویانه د کورنۍ ورستنې واکمن وو د مروی د نور څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنۍ او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي او په یو سلو د دیرشم قمري کال کې د کوفې د شهر په جامع جمعات کې ابو العباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتیدی او حملته ووجل سو. د مروان د وشل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په خلکو په ترکوونکو د ژوند شکول لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ورکړي دي هم هغه خپل وادو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وادو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي مګر عباسی مشران او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتن کوونکو ته په شسترګ نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځوړلو لپاره لاسونه پړو حال او تر هغه وخت پورې چې بیا په یو سلو څلور دشم کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یې تمر کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتن کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او رسته بیا د مقنی په مشر باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو د چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې به هغه د واک لاندې وي. ته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاتسون کړی دي. نو دوی هم پاتسون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتسون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په یو سلو نوشتم قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانه دي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دا خبر خطر خپل ولکې لاندې راوړي. ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د بسی ګوند سره په مرسته کې ډېر فعال ونده درلوده. د چې بسی ګوند د پاتونکوونکو سره ولاړ او دغه پاتونکوونکو ټول د همدغه ګوند لاته دی. نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېر مرسته وکړه او ډېر مهم او فعال ونده درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلې دي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ استاد سید نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول د دوره و د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او رستا عباسیان ته واک سره ول لښ ډول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک تر لاسه کوي زړه ور سره درلاسه کوي او په دغه عباسی خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځیدلې وي او ګټه به مرسته اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر اتلن کې درس پوری د ستور په لوي مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست و وقت به موتر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تست طولتا دو دولستم طولگی تاریخ مزمون دویم لست شرق لست ویم پدی هیلی چی رن روز هم دل وست را خرنیشی بارا سر مل پاتیسی و دن روزی دی موضوع سخه گت وخلی نن مو موضوع دا افغانستان دا احمد شا بابا دا زیناستی پا حکل دا چی پا افغانستان که دا احمد شا بابا دا وکمانی سخه و روز دا چوک دا هغه زیناستی تاکل کیجه دا هغه دا وکمانی دوره چه دول دا نو رازو خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د وړنې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنی کله چې احمدشاه بابا ژوندی و یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وې هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاوره ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بله حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو او د دې ترڅنګ د هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بلاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بلاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟
د شاه زمان د رندې دو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګه د خلکو کرکه چې دغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان رندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په توان زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل نووسی او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکارا کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، د غشتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کی او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپل اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی شي د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي، شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پربل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریشه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای شوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځسره تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړې، تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کی او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړ. ورسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات را پیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. رازو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدې او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو او د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرني قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدې. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکام شو او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرني قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدې نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر شو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا د سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړه لیتر څو د افغانستان خپلواکۍ لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق له وو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت د پاتره سدو سره سم کوم کسان وخت رسېږي دغه جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې د دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر هم دغه ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پوری د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړې
پکشی مرشی جنگ زوانی مرگا میراد شی زوانی مرگ شی مرشی جنگ زوانی مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زوانی مرگا